ستړي مشي دا مشال ریډیو دے پختونخوا کې د مازیګر 15 بجې کابل کې سلور نیمه شوې دي. زه د دې رواني خبري غړې د قربا په هیڅ استاسو هر کله کوم. زه مجید بابر يم د خبرونو ویان نجيب عامر راسره هم په سټوډیو کې موجود ده. پروانه خبرونه کې به په خیبر پختونخوا کې د وسلې د نوې پرمټونو د شمالي وزیرستان کډوالو سره د خوراکي مرستو د پختون مبارز خان شهید د تلین د هند او پاکستان ترمنځ د تعلقاتو امریکا ته د جنرال راحیل د سفر د قبایلی سیمو د ډنکل شو سکولونو ترڅنګ افغانستان په اړه هم راپورونه واوري. فاول خبرونه د نجيب عامر.
پاکستان وایي که هند مذاکرات غواړي نو پیل دې هم وکړي. افغان ولسمشر د ناټو د نوي ماموریت د پیل د اعلان هرکلی وکړ. او ایران وایي په عراق کې د داعش پر ضد هوایي بریدونه نه دي کړي. پوره خبرونه. پاکستان وایي د هند سره مذاکراتو ته تیار دی، خو دا چې وارلمخې مذاکرات هند معطل کړي نو بیا پیلول هم د هند ذمواري ده. پرون ماښام د مشال رادیو سره په ځانګړو خبرو کې د خارجه چارو لپاره د وزیر اعظم نواز شریف سلاحکار سرتاج عزیز وویل دوی د هند سره د برابرۍ او احترام په بنیاد امن مذاکرات کول غواړي. نوموړي زیاته کړه
زمونږ پالیسی دا خو عزت سره او دګنیکی سره مونږ بیکار نه یو چې خامخا مذاکرات کوو، ولې چې مذاکرات صرف واجبي طور کار نه دی. مونږ با مقصد مذاکرات غواړو، د نتیجه خیز مذاکرات غواړو. نو دې لپاره مونږ اوس فی الحال خپل طرف نه انیشیټیو ناخلو چې هغه انیشیټیو واخلي بیا وډاله شروع شي.
هند په دې اعتراض چې په هندوستان کې د پاکستان سفیر د کشمیر د ځینو هندي مخالفه سیاسي مشرانو سره اړیکې نیولې وې، د پاکستان سره د خارجه چارو د سکرټرانو په کچه خبرې ځنډولې وې. د کراچۍ پولیس وایي تیره شپه د پولیسو سره د ډزو پر مهال شپږ تنه وسلوال وژل شوي دي. د پولیسو ویان عتیق شیخ نن سهار مشال لډیو ته وویل چې په سچل سیمه کې سلورو په منګوپیر کې دوه کسان د پولیسو سره په ډزو کې وژل شوي دي. د وسلوالو طالبانو حکیم الله مسعود ډلې ویان ګیلمن مسعود د نامعلوم ځاینه د ټلیفون د لارې مشال لډیو ته ویل چې وژل شوي شپږ وړه کسان د دوی ملګري وو او له جیله ویستل شوي او په ډزو ویستل شوي دي. تیر ماښام د خیبر پختونخوا د اسمبلۍ غونډې ته د قانون وزیر امتیاز شاهد قریشي ویل هغو خلکو ته چې ژوند د ګواښ سره مخ وي په قانوني توګه د وسلو د ساتلو اجازه ورکوي. نوموړي د یوې پوښتنې په ځواب کې ویل چې تر دې دمه یوازې اووه شپېته ډاکټرانو ته د کلاشینکوفونو د ساتلو اجازتنامې ورکړې دي. د خوراک نړیواله اداره د شمالي وزیر د بې کوره شو کورنیو سره د کور په سر شپږ زره روپۍ مرسته کوي. دا هغه کسان دي چې تر اوسه نومونه د کډوالو په حیث رجستر شوي نه دي. دغه مالي مرستې به هم د روان میاشت نه پیلېږي او تر څلورو میاشتو پورې به ورکولی شي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د ناټو د مشر د هغه اعلان هرکلی وکړ چې د غوث ملاتړ په نوم دغه هیواد کې د ناټو نوی ماموریت به د راتلونکي جنوري په لومړۍ نیټه پیلوي. پرون په برسلس کې د ناټو هیوادونو د خارجه چارو د وزیرانو غونډې ته په وینا کې ولسمشر غنی وویل
دوی موږ نه غواړو د نړیوالې ټولنې د اوژو بارسو. ډېر ښکاره وایم چې موږ د افغانستان مشران او د خپلې راتلونکي مسؤلین یو، خو د ګډو ګټو او ګواښونو په پام کې نیولو سره هیله لرو چې د یوه ګډ کاري ځواک له لارې ستاسو سره په ګډه کار وکړو تر څو خپل مشارکت په یوه واقعیت بدل کړو.
ولسمشر محمد اشرف غنی او د حکومت اجرایوي مشر ډاکټر عبدالله نن لندن کې د بسپنه ورکونې په کانفرنس کې ګډون کوي. په لندن کې د افغانستان سره د کومک په موخه نړیوال کانفرنس او د سره تړلې غونډې نن پیلېږي او سبا هم دوام کوي. دوه افغان مشران لندن ته له سفر نه وړاندې د بلجیم برسلز ښار ته د ناټو په غونډه کې د ګډون کولو لپاره ورغلي وو. د امریکا یو لوړ پوړی سفارتکار وایي افغانستان سره دوامداره مرستې په جزوي ډول په دې انحصار کوي چې هلته د اداري فساد پر ضد څومره مبارزه شوې او د بشري حقونو د سرغړونو څومره مخنیوی شوی دی. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ډینیل فیلډمن پرون په برسلز کې وویل نوی افغان حکومت د بنیادي اصلاحاتو لپاره خپله ژمنتیا ښکاره کړې ده، خو د نوموړي پان په دې لړ کې لا نور کار باید وشي. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. یو لوړ پوړی ایرانی چارواکي د خبره رد کړه چې ګواکې د دوی ځواکونو په عراق کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد هوایي بریدونه کړي دي. ایرانی چارواکي د سرګندونې نن وروسته لاغي وکړه چې د امریکا دفاع وزارت ویل داسې شواهد لیدل شوي چې ښکاره کوي ایران د عراق په ختیځه برخه کې هوایي بریدونه کړي دي. خو ایرانی چارواکي د نوم د پټ ساتلو په شرط رویټرز اژانس ته وویل چې هیواد هیڅکله هم په عراق کې د داعش وسلوالې ډلې پر ضد بریدونه ترسره کړي نه دي. نوموړي همدارنګه زیاته کړه چې د امریکې سره په شریکه د داعش پر ضد د بریدونو د ترسره کولو هم سوال پیدا کیږي. په یمن کې یو امنیتي چارواکی وایي د بم یوې زورورې چاودنې ظاهراً د ایران د سفیر استوګنځای په نښه کړی چې په ترڅ کې یو ایرانی او یو یمنی باډی ګارډ وژل شوی دی. ساتونکي وایي د برید پر مهال د ایران سفیر حسن سعید نام په خپل کور کې نه و موجود. رویټرز اژانس وایي د یو ځانمرګې برید او ګڼ ساتونکي وژل دي، خو اسوسییټډ پرس خبر اژانس ویلي کې چې لږ تر لږه دوه کسان وژل شوي او ودانۍ زیانمنه شوې ده. چارواکي وایي د سومالی په مرکز موګادیشو کې نن د ملګرو ملتونو په یو کاروان باندې ځانمرګې برید ترسره شوی چې ورکې لږ تر لږه درې سومالیان وژل شوي دي. د پولیسو یو چارواکي وایي برید د هوایي ډګر سره نږدې شوی او په ترڅ کې یو پولیس او دوه باډي ګارډان وژل شوي دي. د الشباب په نوم د یوې وسلوالې ډلې یو ویان د پیښې ذمهواري منلې او چارواکي هم د القاعده سره ریښه لرونکې دغه وسلوالې ډله ګرمه بولي. په دې پیښه کې د ملګرو ملتونو کوم افسر نه دی وژل شوی. په مصر کې یو عدالت د اخوان المسلمین یو سلواته اتیا پلویانو ته د مرګ سزا واوروله. په دغو کسانو تور دی چې تیر کال د قاهرې سره نږدې په یوه تاڼه باندې په حمله کې لاس لرلو. په هغه برید کې د لسو نه زیات پولیس والا وژل شو. د عدالت پریکړه لومړنۍ ده او په مصر کې د مرګ د سزا اخیری منظوري د هیواد ستر مذهبي چارواکی یعنی مفتي اعظم ورکوي. په دې مدعیانو کې د یو سلو څلور څلوېښتو نه زیات لا د وړاندې نه په تحویل کې دي او پاتې نورو ته په غیر موجودګۍ کې د مرګ سزا واورول شوه. په مصر کې اخوان المسلمین د پلوی محمد مرسی د حکومت نسکورولو نه پس چارواکو د یاد ګون په سلګونو کسان نیولی وو. دا تر دې مهاله د مشال لډیو خبرونه اوس احمد الله تاسو ته د هوا حال او د کرنسی بیا وړاندې کوي.
د پیښور د کرنسی مارکیټ نه اخستل شوی د کرنسی نرخونه: یو امریکایي ډالر یو سلو دو روپۍ څلوېښت پیسې اخستل کیږي او یو سلو دو روپۍ پنځه شپېته پیسې خرڅول کیږي. یو ایرو یو سلو ویش روپۍ او یو سلو ویش روپۍ پنځه ویش پیسې خرڅول کیږي. یو پاؤنډ یو سلو شپېته روپۍ پنځه اویا پیسې او یو سلو یو شپېته روپۍ خرڅول کیږي. یو عرب اماراتو درهم ویش روپۍ او اتیا پیسې او اتیش روپۍ پنځه پیسې خرڅول کیږي. یو سعودي ریال ویش روپۍ پنځلس پیسې او ویش روپۍ پنځه دېرش پیسې خرڅول کیږي. او یو افغانۍ په یو روپۍ اته شپېته پیسې اخستل کیږي او یو روپۍ اویا پیسې خرڅول کیږي. اوس د موسم حال: د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه نن په پیښور، بنو او کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې زیات نه زیات درجه حرارت ویش، په بنو کې هم ویش او په کوټه کې شل ډیګري سینټي ګریډ به وي.
اوریدونکو مشال ریډیو ته غوږی، خبرونه درته زمونږ همکار نجیب عامر او د موسم او د کرنسو بای درته زمونږ همکار احمد الله وړاندې کی. د رواني خبرونې ځینې مهم راپورونه دادي. د خیبر پختونخوا حکومت په پیښور کې ډاکټرانو ته ویلي دي چې خپل حفاظت په خپله کوي.
په پېښور کې تاسو ته پته ده چې حالات ډېر خراب و. لاین آرډر اکثر ډاکټران اغوا برای تاوان او ټارګټ کلینګ نو دی وجه نه سی سی پی او صاحب چې کوم عارضي تور باندې درود میاشتو لپاره هغوی ته دا پرمټونه ورکړي شوي. تقریبا ستاسټ ډاکټرانو
د شمالي وزیرستان غیر رجسټرډ کډوالو سره به یو نړیواله اداره مالی مرسته کوي.
د ایکو پتاون سره یو پروګرام شروع کړو. د دسمبر د میاشتې نه به شروع شي چې هغې ته به منتلي چې هزار روپۍ به کیش اسسټنس ملاویږي.
حکومت وایي د تعلیم پرمختګ یې ډومبه ترجیح ده، خو د مومندو د یکه غونډ د سکول دا حال دی.
بجلی هم نشته، بوم تکلیف یو بازار نه راوړو درو باندې کې نو کمرام والا دی ډېر کسان یو پکې پینتالیس کسان یو.
قبایلی سیمې افغانستان او سیمه مو هم په پام کې ده. د مشال تر څنګ اوسئ. اوریدونکو مشال ریډیو ته غوږی، زمونږ د خبرونې تاسو زمونږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام باندې هم لوستلی او هم اوریدلی شئ. او دا خبرونې چې د سحر د نهو بجو نه تر مازیګر تر شپږو بجو پورې نیخ په نیغه تاسو اوري. که تاسو سره هم څه تجاوید او مشورې وي نو موږ سره ضرور شریکې کړئ. ورزو د دې خبرونې پیل کوو. د سر راپور ته ورزو: تیر ماښام د خیبر پښتونخوا د اسمبلۍ په غونډه کې د صوبې خلکو ته د کلاشنکوف ټوپکو په څیر د وسلو ګرځولو د اجازتنامو په اړه د یو پوښتنې په ځواب کې د قانون صوبایي وزیر امتیاز شاهد قریشي وویل چې تر دې دمه یوازې اووه شپېتو ډاکټرانو ته د کلاشنکوف ساتلو اجازتنامې ورکړل شوي دي. د نوموړي په خبره د وسلو پر مټونه به هغه چاته ورکول کیږي څوک چې له امنیتي ګواښونو سره مخ دي. له پېښوره غلام غوث:
له مشال ریډیو سره په خبرو کې د قانون صوبایي وزیر امتیاز شاهد قریشی ویل چې د ممنوع وسلو د اجازه نامو په اړه قانوني کار روان دی او چاته چې هم امنیتی ګواښونه وي نو هغه ته به د ورکړې کیږي.
په پېښور کې تاسو پته ده چې حالات ډیر خراب ولای نه اډر اکثر ډاکټران اغوا برای تاوان او ټارګټ کلینګ نو دی وجنه سی سی پی او صاحب چې کوم د عارضي تور باندې درو میاشتو لپاره هغه ته د پرمټونه ورکړل شوی تقریبا 67 ډاکټرانو.
خو د داخله چارو لپاره د قائمه کمیټې غړي شاه حسین د اسمبلی غونډې ته په خپل وینا کې وویل چې د ممنوع وسلو د اجازه نامو په اخلا د صوبې او مرکز ترمنځ قانوني کاروایی مکمل شوې ده خو په کار ده زر تر زره د صوبې وزیر اعلی د دې باقاعده منظوري ورکړي.
ما په اسمبلی کې دا وی چې خطه کتابت د وفاقي او د صوبې حکومت یو بل سره برابر شي ختم شي او د هوم ډپارټمنټ یو سمری مو تیار کړ چې هغه سمری به ترو چیف سیکرټری چیف منسټر د اپروول لپاره دي منظورای لپاره نو د دې صوبې خلکو لپاره به دوی چې موږ کلاس کوف لیسنس یې ورکو وفاقي حکومت ته به ضرورت نه مخکې اسلام آباد کې جوړول.
د ممنوع وسلو په اړه دا سوال د جمعیت علما اسلام د اسمبلی غړي مفتی فضل غفور راپورته کړی وو. د داخله چارو د محکمې نه د شوی دغه سوال او د دغه د تحریری جواب په اخله مفتی فضل غفور مشال ریډیو ته وویل
د هوم ډپارټمنټ نه کوم فیګرز راغلي دي چې په بتخورای کې 900% اضافه شوې ده چې کې نور کې د کورونو بار دماکی کیږي. دلته ډیر داسې معزز ممبران سمری دي چې هغه سوال نه شو هغه ته په میسجونو باندې میسجونه راځي دمکای راځي نوټیس راځي دا غي د سکیورټی مسله ده. او زه افسوس کوم 67 ډاکټرانو ته دي غیر قانوني پرمټ ورکړي دي او کم از کم دا هم معزز ممبران دي اسمبلی اول ولا لایسنس په کار دي کول لایسنس نه دي په کار چې قانون ماتوي د ډاکټرانو لپاره جوړ دي ام پی ګانو لپاره مات.
صوبایي اسمبلی ته د داخله چارو د محکمې لخوا د رالیګلې شوی جواب تر مخه تر دې دمه د ممنوع او غیر ممنوع وسلو په اړه لا دوی خپل حکمتي عملی سرته نه ده رسولي. ولام غوس مشال ریډیو پېښور.
دا مشال ریډیو ده. اوریدونکو مشال ریډیو ته وګورئ د خوراک نړیواله اداره باید شمالي وزیرستان هغه به کور شوی کورونو سره شپږ زره روپۍ د کور په سر مالی مرستې کوي کوم چې تر اوسه پورې د کډوال په هیڅ د نوم لیکنې نه پاتې شوی دی. دغه مالی مرستې به هم د رواني میاشتې نه پیلېږي او تر څلورو میاشتو پورې به ورکول کیږي. نور تفصیل د پېښور نه خالد خان راکوي.
دا خوراک نړیوال ادارې یو لوړ پوره چارواکي په وینا دا شمالي وزیرستان نه به کور شوی شپږ زره کورونو ته به د روان میاشت نه شپږ زره روپۍ د مالی مرستې په توګه ملاويږي کوم چې د پاکستان نوملیکنې ادارې یا نادرا د کډوال په هیڅ نوی رجسټر کړي. دا نه پورس پاکستان کې د ملګرو ملتونو د بیلابیلو څانګو یو دستوري په مهال د خیبر پښتونخوا لپاره د خوراک نړیوال ادارې مشر نعمت الله خان مشال ریډیو ته وویل چې دا روانه میاشنه به هغه به کور شوی کورونو سره مالی مرستې پیلېږي د کوم چې زیاتر زنانه بوډاګان یا مازور خلک د کور مشران او هغوی د رجستریشن په وخت کې نوملیکنه نه وکړي یا د کمی شناختی کارت په وجه د کډوال په هیڅ نو رجستر شوی.
تر اوسه پورې چې کوم سروې شوی دا په کې 6000 افراد یا فیملیز داسې ایډنټیفای شوی دي چې سره ډاکومنټیشن نو اوس دا غي د پاره مونږه د ایکو پتاون سره یو پروگرام شروع کو د دسمبر د میاشتې نه به شروع شي چې هغه ته به منتلی 6000 روپۍ به کیش اسسټنس ملاوي او دې ته به دا اسسټنس تر څلورو میاشتو په کورونو کې ملاوي.
نعمت الله خان زیاته کړه چې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو ان سی آر په مرسته دوی د شمالي وزیرستان نه د بیکور شوی خلکو دغه سروې پوره کړه چې ورته معلومه شو تقریبا 6000 کورونو تر اوسه پورې رجستریشن نه و شوی.
تقریبا اوسه پورې 80000 فیملیز ویریفایډ اغه خو زمونږ نه هر میاشتې فوډ اخلي خود داسې بازي فیملیز وو چې اغي رجستریشن نو شوه اسره ټوکن نو یا اغي سره شناختی کارت نو دغه پوجا رجستریشن نو شوه کینو دغه لپاره ورډ فوډ او یونیسیار جنټلی یو سروې وکا چې یره دا کوم فیملیز دي چې دغه ډاکومنټ نشته دي تاسو سره ملاويږي.
د خوراک نړیواله ادارې چارواکي وویل چې د شمالي وزیرستان نه به کور شوی خوښه اتیاز ورو کورونو ته خوراکي توکي ورکول کیږي او دغه شان د خیبر ایجنسی نه ډیر زرا نوی بے کورا شوی خلکو سره به هم مرسته کولی شي.
خبر ون کما پرشن کسان راغلی دي نو 20,000 فیملیز چې دی هغه مونږ ته نادرا ویریفاید را کړی دي او پاغه کی تر پرونو پورې مونږ لزر فیملیز ته دی نو آی ڈی پیس ته هم ورکو او څومره چې ډیسپلیس کیږي او نادرا ویریفای مونږ ته فګر دی فډی متر افنه دی ډیر زره ود دی خبر ون ویریفاید فیملی راځي دی ډیر زره ون فیملیز ته مونږ فود ورک
د ملګرو ملتونو دا چارواکو په وینا د کبالی سیمونه بے کورا شوی تقریبا 2,00,000 او 3,000 کورنۍ یا 14,00,000 خلکو ته دوی 13 میاشت خوراکي مواد او نورې مالی مرستې ورکړې دي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو د زیارت ورځې خبرونې
د تاریخ پاڼه
په پاو کم 11:00 بجې،
تاندې هیلې
په پاو کم 2:00 بجې،
د مشال پنوم
په 8 منټه د پاسه 2:00 بجې،
د مشال تر رڼا لاندې
په 2:30 بجې،
روښانه مستقبل
په پاو کم 4:00 بجې،
د یارانو مشال
په 1 منټه د پاسه 4:00 بجې.
اوریدونکو مشال ریډیو ته وګی، یو غیر دولتي اداره الف اعلان خپل یو کلنی سروې راپورت کې وایي چې د خیبر پختونخوا سرخار پېښور کې د استادانو کمښت، د استادانو مناسب تربیت کول او د مناسب سهولتونو د نشتوالي له وجې د پېښور پرایمري سکولونو د تعلیم معیار د تیر کال په مقابله کې کم شوی دی. دغه اداره دیاتوي چې د ښه تعلیم په مت کې لومړی نمبر د ملاکنډ دی. په دې اړه نور تفصیل د رابعه اکرم خان دی رپورت کې اورو.
په ملکی سطح تعلیمي اصلاحاتو لپاره کارکوونکي غیر سرکاري اداره الف اعلان وایي چې د تیر کال په نسبت سخت کال د پېښور د پرایمري سکولونو تعلیمي معیار کې کمی کتل شوی دی او د ضلعو په درجه بندۍ کې پېښور د شپږم نه په 10 نمبر راغلی دی. د الف اعلان د خیبر پختونخوا کوارډینیټر عمر اورکزی مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې د خیبر پختونخوا په مختلفو ضلعو کې دوی یو سروې کړی و او د هغې سروې د معلوماتو تر مخه سخت کال د پېښور د پرایمري سکولونو تعلیمي معیار کې کمی راغلی دی.
ټول نه غټه خبره د استادانو ده. استادان لکه موږ سره نصاب کې بدلون راغلو، په کار د استادانو ته هم هغه په طریقې باندې صحیح طریقې باندې ټریننګ ملاو شي. استادان موږ ته دا وایي چې کم از کم ما ته تاسو کورس بدلوي نو ما ته ټریننګ هم په کار ده. په دې حواله کې موږ تاسو ته وایو چې په تیر ځلې په پېښور کې د 5م کلاس جماعت مسلمانو به اردو کې مطلب 24% اردو هغه پړول شو او د دې ځلې هغه رقم شو 22% راغلو. همداسې انګلیش د دې لپاره مطلب چې مخکې په 22 نمبر باندې و دي چې هغه 2 درجه اضافه وکړه لکه انګلیش کې او صحیح راغلو.
د الف اعلان د معلومات تر مخه دا وخت پېښور کې صد پاسه یو زر سکولونه کې 5,000 استادان دي، خو د پېښور سکولونه د 2,000 نور استادانو ضرورت لري. هم په دې لړ کې د خیبر پښتونخوا د پرایمري سکولونو د اسوسییشن مشر ملک خالد وایي چې یو خوا نصاب انګریزي ته منتقل کول نه زده کوونکو او استادانو ته مشکلات شته، نو بل خوا په سکولونو کې د استادانو شمیر هم کم دی. دی وای
ماشومان مطلب دار چې په سکولونو کې ډیر دي، استاد ورته کم دی. د ماشومان مطابق چې کم دی ورته کول پکار دي. 45 ماشومان باندې یو استاد پکار دی او د ترانسفر او د پوسټینګ نه چې کم دی سیاسي مداخلت خاتمه پکار ده. چې کم منتخب نمائندگان دي چې هغه په سکولونو کې مداخلت نه کوي، د هغې په مرضی باندې ترانسفر یو پوسټینګ نه کیږي. ما دا خیال لرم چې تعلیمي معیار به کم دی بهتر شي.
د الف اعلان مطابق چې په سکولونو کې مناسب سهولیات او نشواله هم د زده کوونکو په زده کړو اثر اچوي. کله چې مشال ریډیو د استادانو کموالي په اړه د تعلیم وزیر او د تعلیم د محکمې چارواکو سره رابطه وکړه نو پکې کامیاب نه شو. خو د تعلیم د محکمې یو چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې د استادانو کمی پوره کول لپاره د خیبر پښتونخوا خو حکومت د استادانو د اخصو فیصله کړې ده چې ورله 14 تعلیم مقرر کړی شوی دی. دغه چارواکي په وینا چې د استادان به د NTS یعنی نېشنل ټیسټینګ سرویس په ذریعه اخصه کیږي.
اوریدونکو مشال ریډیو ته غوږی، عالمی اداره ترانسپیرنسی انټرنیشنل په خپل یو تازه فهرست کې ویلي چې د نړۍ په 155 ملکونو کې د بدعنوانۍ په حواله سره د پاکستان په پوزیشن کې بهتري راغلې ده. نور تفصیل د احمد الله ناورو.
ترانسپرنسی انٹرنیشنل د نړۍ یو سلو پنځه اویا ملکونو کې د بدعنوانۍ په حواله سره خپل فهرست جاری کړی دی چې تر مخه یې پاکستان د یو درجه بهتری وروستو په یو سلو شپږشتم نمبر دی. د یادې شوې ادارې د 2014 په فهرست کې ویلې شوې دي چې بدعنوانۍ په حواله سره پاکستان تیر کال 23 پوینټه په لرلو په یو سلو ویشتم نمبر و، خو سخ کال د یو پوینټ بهتری وروستو پاکستان 9 پوینټونو سره په یو سلو شپږشتم نمبر دی. په فهرست کې ویلې شوې دي چې پاکستان په گاونډي ملکونو هند او افغانستان کې هم په بدعنوانۍ کې کمی راغلی دی. هند په 38 پوینټه لرلو 15 اتیایم او افغانستان په 12 پوینټه لرلو سره 102 اویایم نمبر ته رسیدلی دی. د فهرست تر مخه 100 پوینټه لرونکو ملک بعد بدعنوانۍ نه تقریبا پاک ګڼل کیږي. ډنمارک په 92 او نیوزیلند 90 پوینټونو لرلو سره د نړۍ د ټولو نه کم کرپشن والا ملکونه ګرځولې شوي دي. په پاکستان کې اپوزیشن ګوندونه د ترانسپرنسی انټرنیشنل دا فهرست مسترد کوي او وایي چې موجوده حکومت په ملک کې د کرپشن خاتمه لپاره خود څه کوټلي ګامونه ندی پورته کړي، نو بیا څنګه د پاکستان په پوزیشن کې بهتري را روان دي؟ د عوامي نېشنل ګوند بشرا ګوهر وایي چې نه خو مرکز او نه په خیبر پښتونخوا کې څه بهتري په نظر راځي.
صدا سي ګام نخ کاری چې کوم باندې ویل شي چې آی کې با د کرپشن چې کوم روټ سي هغه باندې اډریس کوي. کومګا وګورو خیبر پښتونخوا کې نو لا داسې شواهد خو نشته دي چې کرپشن یا کم شوی دی او یا څه خ سټپس راستي شوی دي. اور سینٹر کو بالکل فیل شوے دے زما پر نظر کے اگئی خو اس ہر رزے جکم ریلائنس دے نو اگا دے پی پیسو چھاپ کو لو باندے دے جکم دے وجہ نا انفلیشن ہم زیاد شوے دے نو کرپشن نے دے کم کرے.
دا پاکستان تحریک انصاف دا قومی اسمبلی غڑے علی محمد خان وئی چب خیبر پختونخوا کے خو لک دیر بہترے راغلے دے، خو مرکز پا ملک کے دا کرپشن خاتمے لپارا ہغشان گامونا پورتا نکڑل دا کمو چی ضرورت و پاکستان مسلم لیگ نون قومی اسمبلی غڑے ڈاکٹر عباد اللہ وئی چې موجودہ حکومت د ملک نه د کرپشن خاتمه لپاره ګامونه پورته کړی دي، خو اپوزیشن ته په نظر ناراضی زکه چې دوی خو صرف تنقید کوي.
پاکستان کی بدقسمتی ده چې اپوزیشن برائے اپوزیشن نه تیر گورنمنٹ کې زمونږ رینک دا چې تله نو هغه کار خبره رینٹل پاور تا وګرا زمونږ چې کم اے سی ڈی نیشنل پی اے تا وګرا هر ډپارټمنٹ سټکسیو د کرپشن په وجه و چې هر چې دی په خدمت کې روان دي هغه وجه ده چې کرپشن ختم شوی دی او سنگل سکینڈل تر اوسه پوری مخته نه دی راغله.
ډاکټر عباد الله زیا تکړه چې 2013 ټول ټاکنو نو وړاندې د دوی ګوند د ملک نه د کرپشن خاتمه لړکی د اولس سره چې کمی وعده کړی وی نو هغه کې تر ډیره حدا کامیاب شوی دی. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
احمد الله راپور موریدو. د یکغون سرکاري هاي سکول ماشومان دا سات د نږدې ټیکنیکل سکول په هاسټل کې زده کړې کوي او دا ځکه چې په کال 2013 کې د هوی خپل سکول وسلوالو په بارودو ډنګولې وو. په هاسټل کې زده کړې د دغه زده کوونکو په وینا هوی ته ډېر مشکلات ورپېښوي. نور حال د دغه سکول په اړه باندې شانواز ترک زیرا کوي.
د یکون محمود جنسی سرکاری های سکول په کال 2010 کې وسلوالو په باروتو و الوزاو چې دا صد دغه سکول زده کوونکې د نږدې ټیکنیکل کالج یکون د ماشومانو د استوګ نزا یعنی هاستل کې زده کړې کوي. دغه هاستل کوټې وړې دي چې په کې دغه زده کوونکې نشي زایدلې.
شفیق تم بجلیم نشته یو بوم تکلیف یو بازار نه راوړو درو باندې کې نو کمره مو والا جو ډېر کسان یو بګه 45 کسان یو.
د یاد هاستل د کوټو دروازې کړکې او د بجلی نظام هم خراب دي چې په کې لوگ زیاد اتس وز دکون کو او استادانو ته مشکل ور پیخته.
زمان عمر اب نواز دا 10th کلاس دی. زمنګ سکول دوم روړو کې چې کمره یو بسره ډیر نه زیاد یل ته بل استاد شور راځي. بل په دې سکول کې زمنګ بچي اور شي نو موږ بل بازار لو په کولارو کې راوړل. په دې سکول کې نو بشته دی او دا سکول دوم را ګرمي کنه اوړي کې چې هغه پکی سره چې پکیم پکې سم نه یې.
په یات هاستل کې کوم د لو بوزای نشته دی نو زده کون کې د هاستل سره خوا کې جوړ په سړک ته کرکټ او والیبال او داش نور لوبي کوي.
منظور دروازي کړکۍ دی اخنی شي یا خواب کې راځي. موږ حکومت دا وایي چې زړه تزرې تیار کی او خري تیار کی چې هغه ته موږ لاړ شو خو سبق پکې وای.
بیا مې د سکول وایس پرنسپل شیراز خان سره خبرې وکړې او د ماشومانو دغه ستونزې مې ورته وړاندې کړې.
د ایډمیشن په ورځو کې ډېر تکلیف وي. ناین کلاس کې موږ سره تقریبا 100-120-150 پورې لکان چلیدل، اوس موږ 60-70 پورې داخل کړو. او هغه تاسو کتل چې دې کمرو کیپیسټی څومره ده، دا څومره اوس هم راغلی. ایف ای سی سره موږ میټینګ کړو، کېدای شي چې تقریبا دې میاشت کې هغه خطاب مسلم حل شي.
یاد دی چې په محمود جنسی کې تر دې دمه 125 سرکاري تعلیمي ادارې د وسلوالو لخوا لنګول شوې، چې د زیاتره سکولونو ماشومان په خیمو کې یا په اورانو سکولونو کې د ونو او د بوټو د سوري د لاندې او یا په متبادل ودانو کې زده کړې کوي او د تعلیم لړۍ نه ده ودرولې. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، محمود ایجنسی.
اوریدونکو، مشال ریډیو ته غوږی. د پاکستان د پوز مشر جنرال راحیل شریف د خپل سفر په ترڅ کې شاوخوا دوه اونۍ په امریکا کې تیر کړي. نوموړي د امریکا له پوځي چارواکو سره سره د هغه هیواد د بهرنیو چارو له وزیر جان کیری سره هم ولیدل. په دې سفر په اړه باندې زموږ همکار پامیر ساحل دا راپور برابر کړی.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندی جین ساکی د دوشنبه پر ورځ د پاکستان پوځ مشر جنرال راحیل شریف امریکا ته د سفر په اړه خبریالانو ته وویل. جنرال شریف او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری له یو بل سره د سیمې د امنیت په اړه خبرې
وکړي. هغه په سیمه کې د سولې او امنیت په لړ کې پر روانو هڅو خبرې وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په پاکستان کې د امنیت او وضع ښه کولو په لړ کې د پاکستان د قربانیو او د پاکستان د دې ژمنتیا ستاینه وکړه چې د هر ډول سخت دریځ پر ضد به مبارزه کوي.
جنرال شریف د خپل سفر په لړ کې په امریکا کې شاوخوا دوه اونۍ تیر کړي. د دې سفر نتیجې څه کېدای شي؟ په پاکستان کې د دفاعي چارو پوه او د پوځ پخوانی جنرال طلعت مسعود وایي په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد عملیاتو امریکا خوشاله کړه، نو له دې دا ښکاري چې د امریکا او پاکستان دفاعي اړیکې په ښه کېدو دي. د جنرال مسعود په خبره له افغانستانه د پوځیانو ایستلو له کبله په سیمه کې د امریکا دلچسپي په کمېدو ده، نو همدا لامل دی چې د اړیکو ښه کېدو باوجود باید اسلام آباد له واشنگټنه د مرستو زیاته هیله ونه لري. دی وایي د پاکستان پوځي مشران دا فکر کوي چې که امریکا ورسره پوځي مرستې وکړي نو دا به د پاکستان لپاره ګټور کار وي، خو په سیمه کې د امریکا دلچسپي نسبتا په کمېدو ده او توجه یې بلې خواته اوړي، نو دا به ګورو چې آیا رښتیا به هم امریکا خپلې مرستې پر ځای وساتي یا به یې کمې کړي. مرستې به یقینا کموي، خو څومره به کموي دا به وروسته معلومه شي. موږ باید د مرستو زیاتې هیلې یا تمې ونه لرو. جنرال مسعود زیاته کړه چې امریکا پر دې ښایي پوهیږي چې پاکستان د وسلوالو ډلو په اړه خپل تګلاره بدله کړې ده. آیا رښتیا هم واشنگټن دا فکر کوي او کنه؟ د واشنگټن د وډرو ویلسن سنټر څېړونکی او لیکوال مایکل کوګلمن وایي د تنخ کاری چې ګوندې امریکا رښتیا هم دا فکر کوي چې پاکستان خپل تګلاره بدله کړې ده. دی وایي امریکا به ډېره ساده وي چې داسې فکر وکړي. دی وایي زه فکر نه کوم چې واشنگټن د پاکستان په تګلاره کې څه خاص یا ډراماتیک بدلون ویني. زما پاند په شمالي وزیرستان کې عملیات د امریکا لپاره یو وړه بریا ده، ځکه چې له کلونو راهیسې پر پاکستان هلته د عملیاتو کولو ټینګار کاوه. په اصل کې د امریکا حکومت دا فکر نه کوي چې ګواکې پاکستان د خپلو ستراتیژیکو اساسو یا شتمنیو په اړه پالیسي بدله کړې وي، ځکه چې پاکستان د ښو او بدو وسلوالو ترمنځ فرق کوي او یوازې هغه په نښه کوي چې پاکستان ګواښي. زما په اند امریکا به ډېره ساده وي چې د پاکستان په تګلاره کې بدلون ویني، ځکه چې داسې هیڅ شواهد لا نشته چې پاکستان به دا کار کړی وي. خو د مایکل کوګلمن د سرګندونو برعکس د پاکستان پوځي او ملکی مشرانو په بیا بیا ویلي دي چې دوی د شمالي وزیرستان په عملیاتو کې ټولې وسلوالې ډلې په نښه کوي. د ځینو شنونکو لکه پخواني جنرال طلعت مسعود په اند د جنرال راحیل شریف امریکا ته د سفر له کبله د دواړو هیوادونو ترمنځ بې باوري کمه شوې ده، او دا چې واشنگټن فکر کوي چې له افغانستانه د پوځیانو ایستلو په بهیر کې د پاکستان کردار د ارزښت وړ دی.
سسپام یو بل راپور تر اګرزوم. د پاکستان نه د بدونوانه یا بډو رشوتونو ختمولو کې د ځوانانو د کردار په موضوع د پیښور په ایډورډ کالج کې د قومي احتساب بیورو لخوا جوړه شوې غونډه وشوه چې پکې زده کوونکو په بدونوانه تقریرونه، خاکي او تصویرونه وړاندې کړل. نور تفصیل شبیر احمد جان راکړي.
دا دغه دستوري ستر ملما د خیبر پښتونخوا د نیب یا قامی احتساب بیرو مشر عرفان نیمنګ ویل چې ډیره ضروری ده چې عام اولس سره سره زده کوونکي او ځوانان په دې باندې خبر شي چې چرته هم بدنوانی کیږي دوی ته دې پګو تکړي دوی ویل چې دوی په صوبه کې د بدنوانو عناصر په ضد باندې سخت کاروان شروع کړی دي او هم دغه وجره چې روان کال کې د سلونه سیوا کسان بدنوانی په نیولې دي
نیب میں کمپلینٹس آتی ہیں
مونږ ته چې شکایت راشي نو مونږ د هغه پلټنې شروع کړو ولی دا ځینې وخت د میاشتو په ځای کلونه واخلي ځکه چې مونږ چې رقم کسانو په ضد کاروان کوو نو هغه عام خلک نه دي هغه داسې خلک دي چې نه یوازې د دې ټول نظام باندې پوی دي بلکې د دې نظام په پیسو د اخیستو توان هم لري نو ځکه دا ډېر وخت اخلي او مونږ دې ته نه ګورو چې دا موجوده حکومت کې دی او که تیر حکومت کې خو که هغه وزیر وي سیاستدان وي بیوروکریټ وي یا د مذهب په نوم یې خلک لوټلي وي نو د هغوی په ضد مونږ سخت کاروای کوو
تو اس کے خلاف ہم بہت سخت ایکشن لیے
ہونڈا کے پبدنوانے باندے تقرر کون کے یوز دا کون کے اسد خان وائی یزوانان د دې ملک راتلون کی دی اور دوی پبدنوانے ختمولو کے ډیر مهم کردار دی
دا زمون چکم نن سبا سمر چلکا نست نن دا ټول چکم دی دا زمون د فیوچر بیوروکریټس او د فیوچر چکم دی دا نظام زمون لا سنبھالی نو دی طالب علم چکم دی د دې پر ملک ډیر زیاد اهم لاسته چې بیا لکان چې غټ پوسټون تلاټ شي نو دا چکم دی دی بد دی دی چې پته چیر دا نظام چې زمون خراب دی او دی نظام د وژنه چکم دی مونږ خپل چکم دی سفر کې دی شو نو دا واره به چکم دا خیال کوي
د پامل دا چې د قامي احتساب بورو د خیبر پښتونخوا دغه مشر دا هم ویل چې د نړیوال شمیرې تر مخه روان کال پاکستان په کرپشن یا بدنوانی کې یو درجه خښو دی او د تیر کال یو سل اوویشتم نمبر نه یو سل شپږشتم نمبر ته راغلی دی شبیر احمد جان مشال ریډیو پېښور
اوریدونکو مشال ریډیو ته غوږ ایږدئ مشال ریډیو د خبرونه هر ورځ تاسو د سهار د 9 بجو نه تر مازیګر تر شپږو بجو پورې نه خپنې غاوري د دې ترڅنګ زموږ د خبرونه تاسو زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لوستلې او هم اوریدلې شي څنګه چې تاسو د نړیوال کورنی او د دې ترڅنګ د قبایلی سیمو او د افغانستان په اړه کوم راپور نو اوریدل په دغه راپورونو باندې تاسو خپل تبصرې خپل مشورې خپل تجاویز موږ ته ضرور راولېږئ بلکې تاسو غواړئ چې د نړۍ د سیمې د حالاتو نه خبر شي نو موږ سره په ټویټر او په فیسبوک باندې هم تاسو ملګري کېدای شئ دا مشال ریډیو دی او اوس درته د پاکستان نه خبرې شوې د کورونو ورځپاڼو د اداریو غټ کې د موږ همکار سراج صاحب باندې
نن ایکسپریس روس پڼ خپل ادریه کې وای پاکستان کې د ایبولا وایرس دراتګ اطلاعات دي چې ډیر د فکر وړ خبره ده ادریه لیکي ک سهم د دې لا تر دې د وسه تصدیق نه دي شوی خدا سي خبرونه راغلي دي چې د افریقي نه راغلو ځینې کسانو کې ایبولا وایرس موجود دي او هم په دې وجہ په فیصل آباد کې په یوتن کې د دې جراثیمو د موجودګي اطلاعات راغلي وو خرستو بیا او ال شو چې په هغه کې ایبولا وایرس نه وو ادریه مخکې لیکي چې پاکستان د وړاندې نه د پولیو ښکار ملک او په پولیو ډلو باندې حمله کیږي او هغوی وجلې کیږي چې کومه د حکومت د نااهلۍ څرګندونه کوي ادارې زیاتوي باید چې د پولیو رنس په نظر کې وساتل شي او د ایبولا وایرس ته مخنیوي لپاره د وسنه کوټلي ګامونه پورته کړي شي او د لړکی حکومت له پکار دي چې د لایبیریا او یوګینډا او د دې سره د خوښه ملکونو نه چې کوم خلک راځي باید چې په ایرپورټ باندې دغه خلکو خصوصي طبي معاینه کیږي چې دارنګ د مخکې نه د دې د مخنیوي بندوبست وکړي شي ادریه آخری کلی کی پاکستان کی د صحت پسنګ باندی بیخی توجه نو ورکړی کیږي او همدا وجہ چې دا د بیمارو کور جوړیږي پکار دي چې د دې د مخنیوي لپاره په هنګامي بنیادونو باندې اقدامات وکړي شي بل په جنگ رسپانه خپل ادریه کې د ملک سیاسي صورتحال ته کتنه کړي او وایي چې وزیر اعظم نواز شریف یو وار بیا د پاکستان تحریک انصاف سره د مذاکراتو خبره کړې ده کوم چې د ملک د سیاست لپاره یو زیری دی ادریه وړاندې وایي کثیر وختونو کې وکړي نو غټی غټی مسلې د خبرو اترو په ذریعہ هواری شوی دی نو پکار دی چې د پاکستان دا سیاسي کشاله هم د خبرو اترو د لارې هوار کړی شي ځکه چې د درنو او جلوسونو په وجه کې یو طرف ته د پاکستان جمهوریت او معیشت ته نقصان رسی نو بل پلو اولس هم اغیزمن کیږي ادریه اخری کې وای باید چې دوانه ګوندونه د ټینګ توپ سیاست پریک دی او په نیک نیتۍ او خلوص سره مذاکرات شروع کړي او خپل ټول ذاتی مفادات هیر کړي او د اولس مفادات په نظر کې وساتي نو هله به د کی جمہوریت تا ودا تر لاسه شی
دسی میں حالات او د نړۍ مطبوعات
اوریدونکو مشال ریډیو ته وګی د هند خبریدونکي د انګریزي ژبې ورځپاڼه ټایمز آف انډیا په پاکستان کې د تحریک انصاف ګوند د احتجاجي سیاست او له امریکا نه خبریدونکي د انګریزي ژبې ورځپاڼه نیویارک ټایمز بیا هم په پاکستان کې د پولیو د ناروغۍ زیاتېدو په اړه لیکنې خپرې کړې دي چې مهم ټکي درته زموږ همکار هارون باچا وړاندې کوي.
د ټایمز آف انډیا ورځپاڼه لیکي د پاکستان تحریک انصاف ګوند چې د دې هیواد په مرکزی حکومت کې اپوزیشن ګوند دی مشر یې عمران خان د تیر اتوار یا یکشنبې د ورځې د اسلام آباد په جلسه کې خبرداری ورکړل چې د نواز شریف حکومت یې غوښتنې ونه مني ټول پاکستان به وتړي. عمران خان پر نواز شریف تور لګوي چې د تیر کال د مې میاشتې په عامو ټاکنو کې یې درغلي کړې او باید د پلټنو لپاره یو بې پرې عدالتي کمیشن جوړ کړي. نوموړي د دې لپاره چې د پاکستان حکومت خپل غوښتنو منلو ته اړ کړي د هیواد په بېلابېلو ښارونو کې په دې وروستیو کې احتجاجي جلسې وکړې. عمران خان چې د حکومت پر ضد احتجاج یې 13 اگست میاشت پیل کړ او له وزیر اعظم یې وغوښتل چې له خپلې څوکۍ استعفا وکړي، وروسته یې له دغې غوښتنې لاس واخیستل او پر ځای یې له نواز شریف څخه وغوښتل چې په ټاکنو کې د شو درغلیو د پلټنو لپاره د یو عدالتي کمیشن جوړ کړي او پکې د پاکستان د استخباراتي ادارو چارواکو ته هم ځای ورکړي. د پاکستان د وزیر اعظم ویان مصدق ملک بیا پر عمران خان غږ کړی چې احتجاجي سیاست ته مخه ووایي او پر ځای د یې له حکومت سره د خبرو لار خپل کړي. بلخوا د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په یوه لیکنه کې 13 نومبر میاشت په پاکستان کې په یو وسلوال برید کې د پولیو ضد ټیم د څلورو تنو کارکوونکو د وژنې پیښې په یادولو سره ویل شوي چې دغه رقم پیښې د پولیو مخنیوي لپاره د پاکستاني حکومت هڅې زیانمنوي. لیکنه وایي له پاکستان څخه د پولیو ناروغۍ ګاونډیو هیوادو ته د خپرېدو په اړه اندېښنې موجودې دي. لیکنه کاږي په پاکستان کې د ماشومانو د پولیو ناروغي مخ پر زیاتېدو ده چې یوازې سخت کال په دغه هیواد کې د یادې بیمارۍ 215 پیښې ثبت شوې دي چې د تیر کال دغو په پرتله 3 چنده زیاتوالی ښیي. د ورځپاڼې له لیکنې سره سم په داسې حال کې چې د پاکستان حکومت په قبایلي سیمو کې د وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړي، د روغتیا نړیوالې ادارې خبرداری ورکړی چې د پولیو ناروغۍ نوو پیښو د نړۍ هیوادونه اندېښمن کړي دي. د لیکنې تر مخه په افغانستان کې د پولیو رنز نوي کیسونه ثبت شوي او د روغتیايي چارو پوهان وایي کېدلی شي په هند کې هم ماشومان ترې اغېزمن شي. لیکنه زیاتوي په پاکستان کې د طالبانو د حملو له وجې د دې هیواد ماشومان نشي کولای له دغه معذور کوونکي ناروغۍ څخه ځانونه وژغوري.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
مشال ریډیو ته غوګیستا سو پاموس یو نړیوال راپور تر اګرزوم. ایف پی خبر ایجنسی لیکي هندستان او فرانس په دې سلا شوې دي چې د یو سل شپږوشتو جګی جازونو د لیندین معاملې پر مخبوزي. د جازونو د خرڅ دغه تړون چې د نړۍ یو لوی تړونونو دی په اړه روستو له هغه شکونه پیدا شوي وو چې داسې راپورونه وو چې د برتانیا د یورو فایټر په نامه د جنگي جازونو کمپنۍ هم په دغه زغل کې د شاملېدو هڅه کوي. نور تفصیل اسرار عالم محمد وړاندې کوي.
ایف پی خبر ایجنسی لیکي د هندستان او فرانس بهرنیو چارو وزیرانو پر دې سلا شوې چې پر نوې ډیلی د رافال په نامه د یو سل شپږ جنگي جازونو د خرڅولو خبرې پر مخ بوزي. دواړو خواوو دا خبره نن ورځ لاغو کړې چې د $12 بلیون په دغه تړون د کمزوري پرمختګ له وجې شکونه پیدا شوي وو. د جازونو د خرڅ دغه تړون چې د نړۍ یو له لویو تړونونو دی په اړه یې روسو له هغو شکونه پیدا شوي وو چې داسې رپورټونه وو چې د برتانیا د یورو فایټر په نامه د جنگي جازونو کمپنی اهم په دغه ځغل کې د بیا شاملېدو هڅه کولی شي. د ګل پروزو په نوې ډیلي کې له خپل هندي سیال منوهر پریکار سره تر ملاقات وروسته د فرانس د بهرنیو چارو وزیر ویلي دي چې له هند سره د جازونو پر خرڅ پرمختګ روان دی. یوې هندي ورځپاڼې سره په خپلو خبرو کې نوموړي ویلي دي چې د داسې لویې کچې او پیچلي تړون باندې په خبرو سرته رسیدو کې وخت ډیر لګي. د فرانس د بهرنیو چارو وزیر وایي دواړه حکومتونه هوډ لري چې له جازونو د خرڅ دغه تړون سرته ورسي او د په خبره دا ډیر ضروري دی. د هندستان د دفاع وزارت یو ویاند ایف پی خبری ایجنس ته ویلي دي چې دوی د بهرنیو چارو وزیر او د هغه فرانسوي سیال د رافال جازونو د خرڅ په ګډون ټولو مسلو باندې خبرې کړې دي. د ده په خبره دواړه خواوې پر دې سلا شوې چې څومره هم اختلافات موجود دي هغه به ډېر زر ختم کړي. د فرانس هوایي شرکت په کال 2012 کې روسو له هغه د حق ترلاسه کړو چې پر هند یو سل شپږ جازونه خرڅ کړي چې کله یې د برتانیا د کمپنۍ پرتله هند ته په لږو پیسو د جازونو خرڅولو وړاندیز وکړ. د تړون له مخې د کال 2015 تر پایه پورې به فرانس هند ته 18 رفال جنگي جازونه ورکوي. یا جهاز دوه انجن او ګڼ شمېر خصوصیات لري. هندوستان چې د نړۍ یو له هغو هیوادونو دی چې زیاته وسله درآمد کوي، کارپوهان پر دې عقیده دي چې دې هیواد ته په بیړني توګه دغه جنگي جازونو اخیستو اړتیا ده چې دارنګ په پاکستان خپل دفاعي برتري برقرار وساتي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
مشال ریډیو ته وګورئ. د نیویارک نه خبریدونکي نیویارک بک ریویو مجلې د پاکستانی لیکوال احمد رشید د اسلامي دولت وسلوال ډلې په اړه مقاله خپره کړې ده. په دې مقاله کې لیکوال د ډلې د نظریاتي هدفونو او پر ضد یې په امریکایي پالیسۍ کې د نیمګړتیاو ذکر کړی دی. تفصیل به له عبدالحی کاکړه وورو.
پاکستانی لیکوال احمد رشید په نیویارک بکس ریویو کې لیکي د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد امریکا اوس هم یوې مربوطي یا پیلې پالیسۍ ته اړتیا لري. لیکوال وایي اسلامي دولت وسلوالې ډلې چې غربي او عربو هیوادونو د پاره کوم بحران راولار کړی دی، د هغه وخت مخه نیول کېدلای سي کله چې په دې خبره ځان پوه کړو چې دغه ډله په اصل کې غواړي څه. احمد رشید زیاتوی لومړی باید مجدا ومنو چې اسلامي دولت وسلوالې ډلې د غربي هیوادونو پر ضد جګړه نه ده پیل کړې. البته د لیکوال په خبره په دې ډله کې له نوي هیوادونو شاوخوا 13,000 بهرني جنگیالي برتی سوي دي. ویره دا ده چې که دغه کسان بیرته خپل هیوادونو ته ستانه سي نو کېدلای سي هلته ترګر عملونه ترسره کړي. نو د احمد رشید په خبره دغه خبره باید سنجیده یا جدي واخیستل سي. لیکوال زیاتوی د القاعده برعکس اسلامي دولت وسلوالې ډلې امریکا او اتحادیان په نشه کړي نه دي. القاعده د لیري دشمن یعنی امریکا او اسلامي دولت وسلوالې ډلې بیا د نږدې دشمن یعنی عرب هیوادونو باندې په قهر ده. د لیکوال په خبره د اسلامي دولت وسلوالې ډلې جګړې ته د اسلام دننه جګړه ویل کېدلای سي، ځکه چې دغه ډله شیعهګان، مذهبي اقلیتونه او منځلاري مسلمانان په نشه کوي. د ډلې نظریه پر وهابیت باندې ولاړه ده او غواړي د خپل سلفي سوچ مطابق یو خلافت جوړ کړي. احمد رشید زیاتوی د دې ډلې د مخنیوي لپاره په کار د امریکا ستاسو تګلارې بدل کړي. لومړی باید پینټاګون نه بلکې هغه عربي وادونه د اسلامي دولت وسوالې ډلې پر ضد د جوړ ائتلاف مشري وکړي چې د دې ډلې لخوا ځپل سوي دي. د پوینا سعودي عرب او اردن په وسایلو ښه سنبال دي، نو ځکه دوی د ائتلاف مشري کولای سي، خو د دوی بادشاهان د امریکا د ملاتړ بغیر داسې کول نه غواړي. دا شان ترکی بیا له امریکا څخه د بشار الاسد او د کردانو په مسله خفه ده. نو د احمد رشید په خبره د ائتلاف د کامیابی او اسلامي دولت وسوالې ډلې پر ضد په کاروای کې د امریکا کردار ډیر اهم دی. د دې ترڅنګ لیکوال احمد رشید عرب هیوادونو ته د مشوره ورکوي چې باید خپل اولس ته اسلامي دولت وسلوالې ډلې په انتها پسند سوچ باندې پوه کړي چې ګواکې دغه ډله روایتي او لبرداشت ډک اسلام تبا کوي. خو د په خبره دا کار په منطقه کې یوازې امریکا او نیټو د سفارتي حلو ځلو لارې کامیاب کولای سي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
مشال ریډیو ته وګورئ. ډان رسپانه لیکي په بلوچستان کې د لادرک بلوسانو د وسلو د نیولو د ترهګری د پیښو سره سره یو شمیر نورې امنیتی مسلې هم مخې ته راغلي دي او باید حکومت د بلوچستان د امنیت د خوندي ساتلو لپاره پوره ګامونه پورته کړي. د دغه لیک مهمه برخه له فرخنده اسد نورو.
په بلوچستان صوبه کې په دې تیرو ورځو کې امنیتي عسکرو په یو شمېر ځایونو کې وسله نیولې او له دغې سره سره په زرګونو کیلوګرام بارودي مواد هم نیول شوی دی چې دغه د بلوچستان د امنیت لپاره یو خطر جوړېدای شي. بلخوا د دغه صوبې حکومت وایي ځینې قوتونه د بلوچستان امن خرابول غواړي. په دې تیر وخت کې په کوټه کې په هزاره شیعهګانو له دغې سره سره په پولیو کارکوونکو هم وسلوال بریدونه شوي دي. هم په دې اړه ډان ورځپاڼه لیکي په بلوچستان کې امنیتي چارواکو د تیر ګل په ورځ وسله او په تیره یوه میاشت کې تر 500,000 کیلوګرام پورې بارودی مواد ونیولو چې له دغه د هم ثابتېږي په دغه صوبه کې ترهګر او وسلوالې ډلې فعال دي چې دغه یوه ډېره حساسه موضوع هم ده. د بلوچستان د کورنیو چارو وزیر میر سرفراز بوکټی وایي په دغه صوبه کې افغان او هندي استخباراتي ادارې فعال دي چې د دغه صوبې د امنیت لپاره یو خطر جوړېدای شي. رسپانه لیکي دغه صوبه د
امنیت خوندی ساتلو لپاره پوره امنیتی اسکر نه لري چې پکې یو شمیر وسلوال ډلې هم فعال دي. بلخوا د پاکستان د ګاونډیو هیوادونو افغانستان او هند سره هم تعلقات لکه او زیاتره وخت خراب وي چې د دغې له وجې هم باید د پاکستان امنیتي ادارې بیدارې اوسي او د خپل ځان حفاظت وکړي. دا د ریاست ذمہواري جوړیږي چې د یوې صوبې یا یوې سیمې د امنیت د خوندي ساتلو لپاره په داسې حالاتو کې کوټلي ګامونه پورته کړي چې د دغه هیواد دننه تراګر پیښې دوام لري او له ګاونډیو هیوادونو سره یې هم تعلقات ښه نه وي. او داسې حالات نن سبا په بلوچستان کې هم روان دي. ډان لیکي بلوچستان یو شمېر مسلې لري چې پکې د بلوڅانو مسله هم ډېره مهمه ده. په دغه صوبه کې د بلوڅانو د لادرکه کېدو او د دوی د مړو د موندلو لړۍ لا هم روانه ده. که څه هم د پاکستان سپریم کورټ د لادرکه بلوڅانو د مسلې د هواري لپاره په څو سو وارې ویلي خو تر اوسه د دغه مسلې هیڅ حل نه دی راوتلی.
اوریدونکو مشال ریډیو ته وګورئ، تاسو پام یو بل راپور ته راګرځوم. د افغانستان موضوع پکې راغستل شوې ده. د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په برسلز کې د راتلونکي کال لپاره په افغانستان کې د دغه سازمان د نوي روسنیز مشن د پیل په اړه موافقه وکړه. ټاکل شوې د ناټو د غړو هیوادونو او نورو اتحادیانو 12,000 سرتیري د هوډمن ملاتړ په نوم یو غیر پوځي ذمہواري په افغانستان کې پیل کړي چې هدف یې افغان ځواکونو ته مشورې او روزنې ورکول دي. نور تفصیل د فریبا ظاهر په دې رپورت کې اورو.
دغه نوی ماموریت به د حقوقو ځواکونو ځای ونیسي چې د روانې میاشتې تر وروستیو پورې به له افغانستان څخه ووځي. د ناټو سرمنشي یانس ستولتنبرګ وویل د هوډمن ملاتړ په نوم دغه نوی ماموریت چې هدف یې د طالبانو پر وړاندې د افغان ځواکونو سره مرسته او روزنه ده، یوه ورځ وروسته له هغه پیلېږي چې په دغه هیواد کې د ناټو پوځي ماموریت پای ته رسېږي. هغه زیاته کړه دی وایي موږ نن موافقه وکړه چې د هوډمن ملاتړ ماموریت د جنوري په لومړۍ نیټه پیل کړو. دا زموږ او د افغانستان پاره واقعا یو ډیر مهمه شیبه ده. هوډمن ملاتړ په یو غیر پوځي ماموریت وی د ناتو او نور متحدینو شاوخوا 2000 سرتیری به د افغانستان امنیتي ځواکونو سره مرسته وکړي او هغه ته به مشوره او روزنه ورکړي. همدارس به په افغانستان کې زموږ د لاسرورونو د استحکام په اړه ډاټ راکړي. د ناتو سرمنشي د دغه سازمان د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو ته وویل چې د افغانستان راتلونکی اوس په خپل د افغانانو په لاس کې دی. بلخوا افغان ولسمشر محمد اشرف غنی چې د اجرائیه مشر عبدالله عبدالله په ملګرتیا په دغه غونډه کې ګډون کړی و، دا د افغانستان او ناټو په اړیکو کې د یو نوي پړاو او پایلو باله. دوی موږ نه غواړو د نړیوالې ټولنې د اوژو بارسو. ډېر ښکاره وایم چې موږ د افغانستان مشران او د خپلې راتلونکي مسؤلین یو. خو د ګډو ګټو او ګواښونو په پام کې نیولو سره هیله لرو چې د یو ګډ کاري ځواک له لارې ستاسو سره په ګډه کار وکړو تر څو خپل مشارکت په یو واقعیت بدل کړو. افغان ولسمشر ټینګار وکړ چې افغانستان او ناټو د مشارکت یو داسې نوې مرحله پیلوي چې د تیرو لسو کلونو پر لاسته راوړنو او قربانیانو ولاړه ده. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وویل چې پروان کال کې د ناټو د نوې ماموریت په نهایي کولو کې ځنډ د دې سبب سوی چې دغه سازمان غړي هیوادونه ونتوانی چې پر خپل وخت د خپلو مرستو ژمنې پر ځای کړي. هغه زیاته کړه امریکا به دغه ماموریت لپاره هغه شمېر سرتیري چې په پام کې نیولی و د اړتیا په صورت کې پوره کړي. په داسې حال کې چې د افغانستان امنیتي وکونه د هیواد د ټولو څلور دیرش ولایتونو مرکزونو په خپل کنټرول کې لري، خو په تیرو څو میاشتو کې په دغه هیواد کې نامنې ډېرې سوي او امریکایي پوځیان د افغان ځواکونو بې شمېره تلفات د زغمل وړ نه بولي.
مشال ریډیو، ستاسو خپل ریډیو.
اویدون کوم د افغانستان په دې موضوع کې پاتې کیږو. نیویورک ټایمز ورسپاڼې په افغانستان کې د بهرنیو امدادي کارکوونکو د امنیتي ستونزو په اړه یو مقاله کې ویلي په کابل کې په دې وروستو کې د وسلوال بریدونو له امله د بهرنیو مرستندویو ادارو د کار په هکله اندېښنې پیدا شوې دي چې یو شمېر بهرني په دې تېرو ورځو کې په نښه شول. د مقالې مهم ټکي د ملیحه میرزاده ناورو.
نیویورک ټایمز رسپانه د مرستندویا ادارو چارواکو لخلی وای چې په کابل کې په دې وروستیو کې د طالبانو د بریدونو لامل بیلابیلو نړیوالو مرستندویا ادارو یا خو خپل کارکونکو له هیواده واپس کورونو ته لیږلي دي او یا هم دغو ادارو خپل کارکونکو ته د سختو امنیتي حالاتو خبرداري ورکړې دي.
که څه هم کومو ادارو له هیواده په مستقل ډول د وتلو ویلي دي، خو بیا ډیرو په دې زور راوړي چې په سر خر کې د یو لسو بریدونو باوجود دوی په دغه هیواد کې کار کولو ته ژمن دي. ورځپاڼه لیکي که څه هم د بریدونو د تازه لړۍ له امله په افغانستان کې د بارنو هیوادونو د کار په اړه اندېښنې پیدا شوې دي، خو بیا ارزونې ښایي چې د تیر کال په پرتله روان کال د بارنو ادارو کارکوونکو لپاره نسبتا کم خونړې دي. د یوې امریکایي حکومتي پروژې ایډ ورکر سکیورټي ډیټابیس تر مخه په 2014 کال کې په افغانستان کې تر اوسه د امدادي ډلو شپږ دېرش کارکوونکي وژل شوي دي او 95 کسان ژوبل شوي دي. تیر کال 44 کارکوونکي وژل شوي وو او 100 کسان ژوبل وو. که څه هم د دغه شمیرې تصدیق نه دی شوی، خو بیا هم روان کال د مرګ ژوبلې په کچه کې کافي کمی راغلی دی. ورځپاڼه لیکي دغو شمیرو ته په کتو سره افغانستان د امدادي ډلو کارکوونکو لپاره تر ټولو خطرناک هیواد دی. په نړۍ کې په وژل شو 229 امدادي کارکوونکو کې 95 په افغانستان کې وو. ورځپاڼه په افغانستان کې په دې وروستیو کې د 11 بریدونو په اړه لیکي چې د یوې شخصي امریکایي کمپنۍ په ګډون د جنوبي افریقا کارکوونکي او د برتانوي سفارتخانې اهلکار په نښه شو. د تیر خالي په ورځ طالبانو د جنوبي افریقا درې کارکوونکي وژل. د طالبانو په خبره ځکه په نښه کړل چې په خفیه ډول یې د عیسائی مذهب پر چار کو. د دغه برید وروسته په افغانستان کې د امریکایي یونیورسټي په شمول یو شمېر پوهنتونونو خپل کلاسونه معطل کړل، خو امریکایي پوهنتون اعلان کړی چې د سه شنبې په ورځ به خپل کلاسونه بیا پیل کړي. د ملګرو ملتونو یو چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط ورځپاڼې ته وویل چې تقریبا 4 غیر سرکاري ادارې په مکمل ډول افغانستان نه وځي، خو دا چې د ادارو نومونه لا نه دي معلوم. د دغو بریدونو له امله په افغانستان کې ملګرو ملتونو هم خپل د خبرداري کچه له شین نه خړ ته لوړه کړې. ورځپاڼه لیکي په افغانستان کې په زرګونو بارني امدادي کارکوونکي په کار بوختي چې له 3000 زیات له افغان حکومت سره رجسټر او زیات شمېر یې بغیر د رجسټر نه هلته کار کوي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوش.
هم په افغانستان کې باندې کیږو. د ننګرهار د عامې روغتیا په مرکزی روغتون کې د ایمرجنسی یا بیړنی جراحي څانګې نوې ودانۍ چې په نوو طبي وسایلو سنبال دي ګوتې اخیستنې ته پرانستل شو، ګټه اغستنو ته پرانستل شو. نور حال د جلال آباد د مشال ریډیو خبريال باز محمد عابد په دې رپورت کې راغی.
د ودانۍ د پرانستی پر مهال د ننګرهار د عام روغتیا رئیس ډاکټر نجیب الله کاموال وویل
د اوچاد په مالی مرسته او د هلند د ادارې په همکارۍ سره دغه پروژه په ننګرهار ولایت کې تطبیق لشي. تقریبا 6.5 میلیون افغانۍ د ساختماني چارو او همدارنګه تجهیزاتو لګیدل دي. تقریبا 6.5 میلیون افغانۍ نور به د دې خونې لپاره نور وسایل او همدارنګه دوا راوړل کېږي. د یو کال په جریان کې د دغه خونې په جوړولو سره به زمونږ په دې اوزه کې د عاجلو مریضانو هغه ستونزې تر ډېره بریده راکمې شي.
د ننګرهار سرپرست ولی مولوی عطا ولا لودین د بیړنۍ سانګې د ودانۍ د پرانستی په محل وویل د جراحي سانګې له پرانستو سره به د ډیرو عاجلو ناروغانو ستونزې تر ډیره راکمې شي.
موږ هیله مند چې ان شاء الله د دې عاجل سانګې په جوړېدو سره به زمنګ ډیر عاجل واقعات کنټرول شي او زمنګ هوادوال به د هغه مشکلاتونه راووځي چې کم تدې د سانګې جوړېدو نه وړاندې وسره مخامخ وو.
د ننګرهار د ولایتي شورا استاذي استاد اسرار الله مراد په خپلو خبرو کې له نظامی اشخاصو غوښتنه وکړه چې د عاجلو پیښو پر مهال د روغتیایي کارکوونکو له مزاحمت نه لاس واخلي.
خوشحال یو چې زمونږ د ولسونو لپاره د خدماتو زمینه نوره وسیع کیږي او په داخل د شفخانه کې زیات مزاحمت چې دی زمونږ د نظامی ارګانونو نه پیدا کیږي چې ملي اردو ده، ملي امنیت ده او نور ارګانونه دي. کله چې دوی یو مریض دلته راځي په دوه ګونې او درې ګونې پیکه په ډاکټرنې ورسره او ورسره 15-20 عسکري، نو دا چون یو ملکي او صحي د خدماتو ساحه ده. هغه ارګانونه چې د صحت په برخه کې خدمات ترسره کوي دوی ته باید مزاحمت ونه شي.
د ننګرهار د روغتیا چارواکي وایي چې دوی په نیکدی ورځو کې د نورو روغتیایی پروژو چارې پیل کړي چې یو هم پکې د ختیځ سیمې په کچه ضربستری روغتون هم شامل دی. باز محمد عابد، مشال رادیو، جلال آباد.
دا مشال رادیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوش.
د خبرونه په دې برخه کې اسلام آباد ته ورزو. په دغه خار کې د خان عبدالصمد خان د یو سلوی ختم تلین په موقع د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ مشر محمود خان اچکزی ویلي چې یوازې د پاکستان پوځ د ترهګرۍ پر ضد جنگ نشي ګټلی تر څو چې دا مسله د منطقي ګاونډي ملکونه یې په ګډه سره حل نکړي. د دې دستوري نور حال له اسلام آباد د سراج زهیر په دې رپورټ کې اورو.
په دې موقعه د پښتونخوا ملي عوامي پارټي مشر محمود خان چکزی خپل وینا کې د پاکستان او په خصوصي توګه د منطقې د صورتحال په اړه وویل چې تر هغه دې منطقه کې د ترهګرۍ او انتخاب پسندۍ ختمون نشي کېدی تر څو چې د دې منطقې ګاونډي ملکونه له یو بل سره کیننی او سره یو سلا نشي. نوموړي زیاته کړه
افغانستان استقلال ضمانت به خلق ورکی خام دام سایگان هر هم سایه چند تو بوتی وی خوندیس پرخستلای در شرطی پکار داده پاکستان، ایران، چین، هندوستان نور آبا دو سویتونین سماسی ورکونه دی داده در افغانستان در ازادی سالمیت ضمانت ورکی.
لمشال ریدیو سر خبرو که در پختونخوا ملی عوامی پارتی سنیتر عبدالروف در عبدالسمد خان در پختون قام لپارا در مبارزی پا آلا اووی
خانشید در قومونو د ازادۍ د خپلواکۍ لمبردار سیاست او پر خپل وطن باندې د خپل وسایل باندې د افغان پښتون ملت واکداري خپلواکي غوښته.
همداشان د قومي اسمبلی غړي عبدالقاهر ودان مشال ریډیو سره خبرو کې وی چې له دا قسمه دستورو په وجه نوی کول ته د خپل اتلانو او مبارزونو په حق له معلومات ترلاسه کې دی شي او هغوی بیا کولای شي چې دغه مشرانو او اتلانو ژوند د خپل تګلارې مشال وګرځوي. د وی
دنیا کې هغه قومونه ژوندۍ پاتې چاغه خپل تاریخ او خپل مشران خپل اتلان چې هغه ژوندۍ وسات نو هغه قومونه په دنیا کې هغه قومونه نه ورکیږي. د خانشي د یو څلوېښتم دین په مناسبت په اسلام آباد کې کومه غونډه ده ډېر پښتانه موجود دي. پښتون قام چې دی یو ډېر دروند تاریخ لري که تاسو وګورئ نو د هغې عکاسي دا نوم دا ملګري کوي نو دا د یو قوم اظهار دی د خپلو شهیدانو سره.
د ذکر ده چې خان عبدالصمد خان په کال 1901 کې د جولای په 1 نیټه عنایت الله کاریز ګلستان سیمه کې د نور محمد خان کره زیږېدلی و او په کال 1903 کې د دسمبر په 2 نیټه په کوئټه کې پلاسی بمونو ووجلې شو. سیراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو ته وګي یو خو راپور درته وړاندې کوو. سیړونکو وایي د ایډز مایکروب اوس د پخوا په پرتله لږ مرګونی دي او کم خپرېدونکي دي. د آکسفورډ پوهنتون سیړونکو دا څېړنه په یو جورنال کې خپره کړې او وایي د انسان د دفاعي نظام د خوالي له کبله اوس د ایډز لامل ګرځېدونکي وایرس کم موثر دي. په دې موضوع نور معلومات پامیر ساحل راکوي.
د آکسفورډ پوهنتون څېړونکي وایي د پخوا پرتله اوس د ایډز لامل کیدونکی ایچ آی وی د ناروغۍ په خپرولو کې زیات وخت اخلي. نو دوی په خبره له دې کبله اوس ساینس پوهان کولی شي چې پر هیومن ایمونو ډیفیشنسي وایرس یا ایچ آی وی فشار زیات کړي او د دې ویجاړونکي قوت کم کړي. د روغتیا نړیواله اداره وایي په نړۍ کې له 15 میلیونه زیات کسان دا مهال په بدن کې د ایچ آی وی میکروب لري. ډبلیو ایچ او وایي 1.5 کاله آګاهو چې د ایډز ناروغي په خپرېدو شوه نو له هغه وخت راهیسې یې شاوخوا 40 میلیونه کسان وژلي دي. کله چې د انسان وجود ته د ایچ آی وایرس داخل شي نو دا د ناروغیو پر ضد د انسان پر دفاعي نظام حمله کوي. ساینس پوهان وایي کله چې دا وایرس پر دفاعي نظام حمله وکړي نو د دفاعي نظام په چاپیریال کې ځان ته ځای پیدا کړي. له دې سره دا وشي چې د ایچ آی وی د ویش او له دې لارې د دې د شمیر زیاتېدو عمل ورو شي. همدا وجه ده چې بیا دا وایرس د ایډز ناروغۍ په پیدا کولو کې زیات وخت اخلي. کله چې وایرس د ناروغۍ په خپرولو کې زیات وخت واخلي نو کمزوری شي او چې بیا نورو انسانانو ته خپرېږي نو لا کمزوری او نامؤثره کیږي. په جنوبي افریقا کې پر شاوخوا 2000 ایچ آی وی لرونکو ښځو شوې تجربې ښیي چې د دوا له استعمال سره هیومن ایمیونو ډیفیشنسي وایرس په بل نسل کې لکم قوت سره پیدا کیږي. خو پر دې ټولو معلوماتو سربیره څېړونکي په خپله نوې څېړنه کې خلکو ته خبرداری ورکوي چې که وایرس کمزوری هم شي د ایډز لامل ګرځېدای شي. د ایډز د مخنیوي لپاره د ملګرو ملتونو اداره وایي د روان 2014 زیږیز کال تر جونه په نړۍ کې شاوخوا 13.6 میلیونه خلکو ته د ایډز دوایانې میسرې وي چې دا د 2010 زیږیز کال پرتله لوی شمیر دی. د ایچ آی وی میکروب د وینې انتقال د پچکارۍ په ذریعه د نشه یي موادو له استعمال او له نامحفوظه جنسي اړیکو سره له یو کسه بل هغه ته خپرېږي.
مشال ریډیو ته وګیو اوریدونکو تاسو د نن د سهار نه تر اوسه پورې د ټولې خبرونه واورئ. تاسو کولی شئ چې موږ سره په دې اړه باندې موږ مشورې تجویزونه راکئ او اوس راغلی دی د نن ورځې د نه ساعته خبرونو د وروستۍ خبرې ګڼئ. د خبرونو د لنډیز نجیب عامر ته مایک ور حواله کوم.
د
د نن ورځې وروستي مهم خبرونه. د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنیو چارو صلاحکار سرتاج عزیز وایي حکومت د هند سره مذاکراتو ته تیار دی، خو دا چې ور لمخې مذاکرات هند معطل کړي نو بیا پیلول هم د هغوی دنده ده. د کراچۍ پولیس وایي تېره شپه په دوو جلا جلا پیښو کې د پولیسو سره د ډزو پر مهال شپږ تنه وسلوال وژل شوي دي. یوه پیښه په سچل او بله په منګوپیر کې مخې ته راغلې ده. طالبان وایي وژل شوي کسان د دوی ملګري وو. د خیبر پختونخوا د قانون وزیر امتیاز شاهد قریشی وایي هغو خلکو ته چې ژوند د ګواښ سره مخ وي په قانوني توګه د وسلو د ساتلو اجازه ورکوي. دی وایي وار له مخې لسګونو ډاکټرانو ته د کلاشینکوفونو د ساتلو اجوازنامې ورکړې دي. د پښتونخوا ملي او عمومي ګوند صوبایي صدر عثمان خان کاکړ وایي تر کومه پورې چې د بلوچستان په صوبایي حکومت کې استخبارات او لاسوهنه بنده کړې نه وي تر هغې په صوبه کې امن نه شي راتلی. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او د حکومت اجرایوي مشر ډاکټر عبدالله نن لندن کې د بسک په نورکونې په کانفرنس کې ګډون کوي. په لندن کې د افغانستان سره د کومک په موخه نړیوال کانفرنس او دې سره تړلې غونډې نن او سبا دوام کوي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د راتلونکي کال لپاره په افغانستان کې د ناټو د نوي ماموریت پیلول د افغانستان او ناټو ترمنځ د نوو اړیکو دریسه پرانیزي. د امریکا یو لوړ پوړی سفارتکار وایي افغانستان سره دوامدار مرستې په جزوي ډول په دې انحصار کوي چې هلته د اداري فساد پر ضد څومره مبارزه شوې او د بشري حقونو د سرغړونو څومره مخنیوی شوی. یو لوړ پوړی ایراني چارواکي د امریکا د دفاع وزارت هغه ادارت کا چې ګواکې د دوی ځواکونو په عراق کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد هوایي بریدونه کړي دي. په مصر کې یو عدالت د اخوان المسلمین یو سلواتات یا پلویانو ته د مرګ سزا اورولې ده. په یمن کې یو امنیتي چارواکي وایي د یو بم زورور چاودنې ظاهرا د ایران د سفیر استوګنځای په نښه کړی او په دې پیښه کې یو ایرانی او یو یمنی باډیګارډ وژل شوي. او چارواکي وایي د سومالی په مرکز موګادیشو کې نن د ملګرو ملتونو په یو کاروان باندې ځانمرګي برید ترسره شوی چې ورکې لږ تر لږه درې سومالیان وژل شوي دي.
اوریدونکو نجیب عامر وو چې تاسو ته د خبرونو لنډیز بیانولو. اوس ما مجید بابر د خبرونو ویان نجیب عامر او زموږ تکنیکی همکار مسکین یار صاحب ته اجازه ورکړي. هم په دې سپو تاسو د امریکا غږ ډیوه ریډیو اوریدلی شئ. خات آباد او بریالي اوسئ.